په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشوم ترو بجو د 1200 ساعتونو لپاره خبرونه کوي. پیل په دوو سهار نه یو خبري مجلو کیږي. اوسنۍ خبري مجله ډیر شته خېده چې ځلې د خپل همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري په کابل کې د امریکا سفیر وای د شیکاګو او ټوکیو د کانفرنسولو لجمنو داسې ښکاري چې نړیوال به تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدې. په ځینو نړیوالو خبرونو کې د افغانستان په باب خپاره شوي مطالب هم درسره شریکو او په مصر کې د میرمن کلینټن د څرګندونو په اړه هم رپورټ لرو. نن دوشنبه د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه د جولای میاشتې شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د امریکا سفیر وای تر 2014 میلادي کال وروسته به هم افغانستان د نړیوالې ټولنې د خوا یوازې پرې نه شول سي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ځینو ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړل سو. عراق د یکشنبې په ورځ وویل چې له کردستان څخه ترکیې ته په لاریو کې د نفتو صادرات غیر قانوني دي. افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پای ته رسیدونکې ده پرون په کابل کې وویل له افغانستان سره د شیکاګو او ټوکیو په کانفرنسونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو داسې ښکاري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم نړیوال افغانستان یوازې پرې نږدې او مرستې به یې ورسره روانې وي. کراکر دغه څرګندونې پرون په یوه کانفرنس کې کړې چې جزئیات په همدې خبري مجله کې اوریدلای سي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بدخشان، سرپل، پروان، غزنی، لوګر او ځینو نور ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړل سو. دغه غونډه چې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ پارک مانی کې جوړه شوې وه د امنیت ټینګښت په هدف د امنیتي ادارو مسؤلینو ته ځینې سپارښتنې هم وسوې. لارک مانی څخه په خبره سوې اعلان کې راغلی چې د غونډې په دویمه برخه کې د سمنګان هغه پیښه وغندل سو چې په نتیجه کې د ولسي جرګې د غړي احمد خان سمنګانی په ګډون شاوخوا شل کسان پکې ووژل سول. عراق د یکشمې په ورځ وویل چې له کردستان څخه ترکیې ته په لاریو کې د نفتو صادرات غیر قانوني دي او انقرې ته یې خبرداری ورکړ چې د عراق له یوې خپلواکې سیمې سره دا ډول سوداګري به د بغداد د انقرې اړیکې زیانمنې کړي. د عراق د حکومت ویان علي الدباغ وویل تیل د ټولو عراقیانو ملکیت دی، د هغه هر ډول صادرات او عواید باید د مرکزي حکومت لخوا تنظیم سي. ډیپلوماټیک هڅې بنن ګړندې کیږي چې روسیا او چین دې تراو بلل سي څو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې په دغه هیواد کې دروان خونړۍ تاوتریخوالي له کبله د سخت اقدام ملاتړ وکړي. نړیوال استازي کوفی انان بنن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پیکین کې له ولسمشر هو جینتاو او نورو عالی رتبه چارواکو سره کتنه ولري. بشار الاسد په تیر مسکل کې له سوي جګړې وروسته له تازه انتقاد سره مخ دی. فعالانو دغه جګړه عامه وژنه بللې ده. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویان جهاد مقدسی ویل په دې کلي کې حکومتي ځواکونو له غیر قانوني وسلولو ډلو سره جګړه کړې.
لم تستخدم خلالها قوات الحكومه للطائرات.
د وی د سوریې حکومتي ځواکونو له الوتکو، څرخیل الوتکو، ټانکونو یا هم توپونو کار نه دی اخیستی. دا چې پر یو کیلومتر مربع کلی باندې د توپونو د برید پاړه ویل سوي رښتیا نه دي. موږ دغه سیداو په هدف او په امنیت شورا کې پاړه د بحث پر وخت پویږو. د پوز لوخا د بیګونا ملکیانو په وړاندې کوم برید نه دی سوی. هغه څه چې پیښ سوي دا چې د امنیتي ځواکونو او غیر قانوني وسلولو ډلو ترمنځ شخړه سوي. دا هغه ډلې دي چې پر سیاسي حل لارې باور نه لري. سوریه پرون د انان لخوا د لګول سیوی تورونه رات کړل چې ګواکې د سوریه ځواکونو پر ترمسکلی درنې وسلې او څرخیل وتکې کارولې دي. بلخوا د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د جنگ لمن دومره پراخه شوی چې اوس د ملکیانو ژوند ګواښي. په سوریه کې د جنگ د حالت له بدلون وروسته اوس که جنگیالي په دغه هیواد کې جنگي جنایت وکړي نو د جنیف له تړون سره سم به په رسمي توګه تر تعقیب لاندې راځي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې تر دې مخکې یوازې د ادلب، هومس او هما جنگي سیمې اعلان کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وختي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو عالی رتبه اسرائیلي چارواکو سره د کتنې په مقصد دغه هیواد ته ورسېده. د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې اترې او د ایران لنجمن اټومي پروګرام به په اسرائیل کې د میرمن کلینټن د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. بربکیو د پولند ځینی برخې ځپلې دي. دا د مرکزی اروپا په دې هیواد کې د اقلیم اړوند یو نادره پیښه ګڼل کیږي. د توپن د دې هیواد شمال او لویدیز برخې ځپلې دي. یو کس په نتیجه کې مړ او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د سهارو بجې او شپږ دقیقې سوې ورزو د رپورټونو برخې ته د کورنۍ چارو وزارت وی لمړنۍ یو تحقیقات څخه داسې ښکاري چې د شنبې په ورځ سمنګان د مرکز په ځنوژن کې برید کې طالبانو او نورو ترورستانو لاس درلود. په کابل کې د امریکا سفیر وی د شیکاګو او توکیو د کانفرنسولو لجمونو داسې ښکاري چې نړیوال به تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدې. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې تر یو میلیون زیات افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکړې بهیر بشپړ سو. په یو بل راپور کې اوري چې د رسنیو په قانون کې د بدلون غوښتنه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په مصر کې د دې هیواد د وګړو د حق د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یو ګل پلورونکي خبرې درته لرو.
کور کې هم لرم همیشه او کزیمی کې بیانی بل دی جنم تازه ګلور مدي او تاخ لپاره د غل خاطر ډیر ښه خوشبوي لري او صحت مندي ته ډیر ښه شاید ګل.
دا خبرې مجله تر و بجو او ډیر شو دقیقو ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی چې لمړنۍ څیرونه داسې ښکاري چې د شنبې پوره د سمنګان د مرکز په ځنوژن کې برید کې طالبانو او نورو ترورستانو لاس درلود. یو ځنوژن کې وړ مرز د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چاودنه وکړه چې د سمنګانی په ګډون 23 کسان ووژل. طالبانو په هغه برید کې لاس درلودل رد کړي وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د بریدو شده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لسکرنې پوځي مبارزې سره سره سغدریز وسلول لا هم دوران کارو فعالیتونو توان لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی پرون په سمنګان کې و چې په لویدي زون کې د پولیسو د عمومي قماندان جنرال سید احمد سامی د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. سامی هم په ایبک شهر کې د شنبې د ورځې په ځنوژن کې برید کې وژل شوی وو. په دې برید کې ځینې نور چارواکي هم وژل شوي او شاو خوش پیته کسان نور ټپیان چې په دوی کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د حکومت لخوا ټاکل شوی هیئت لا هم د سمنګان پیشه څېړي. هغه اسناد او شواهد چې ترلاسه شوي څرګندوي چې طالبانو او ترورستانو دغه برید تنظیم کړی وو. په کابل کې د امریکا سفیر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو اندېښنې رد کړې. راین کراکر چې نور له خپل دنده پرېږدي پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د شیکاګو او توکیو په کانفرنسونو کې د نړیوالې ټولنې لجمونو څرګندېږي چې نړیوالې ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. تفصیل له کابل د احمد زبرجمن پر پټ کې.
که څه هم د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په افغانستان کې په امنیتي، اقتصادي او د ادارو د جوړښت په برخو کې یو لړ ستونزې مني، خو د نورو امریکایي چارواکو په شان ډاډ ورکوي چې هیواد به له 2014 کال نه وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي. راین کراکر چې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وروستي خبري کانفرنس ته وینا کول وویل داسې اندېښنه شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د نړیوالې ټولنې وروستو ژمنو ته په کتو سره به اندېښنه موجوده ده چې د 2014 کال په پای کې د ایساف په وتلو سره به په افغانستان کې هر څه سقوط وکړي. هغه څه چې په اړه یې باید خبرې وکړو یو تضمین دی چې داسې به نه کیږي. په شیکاګو کانفرنس کې له 2014 کال نه وروسته له افغان ځواکونو څخه ملاتړ، او په توکیو کانفرنس کې له دې هیواد نه په اقتصادي برخه کې ملاتړ له ټولو مهمه د افغان ځواکونو په وړتیاو کې پراخ اصلاحات هغه څه دي چې دغو اندېښنو ته جواب وایي. خاغلی کراکر ویل په دې اړه کوم شک نه لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل وخت په 2014 کال کې ترسره کیږي، ځکه د هغه په وینا د افغانستان اساسي قانون دا مسأله روښانه کړې او جمهور رئیس حامد کرزی هم په دې اړه خبره سپینه کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کې.
د د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې تر 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر بشپړ سو. د دې وزارت ویاند ویل چې 15 زره نورو افغان کډوالو ته به د پاسپورټونو ورکول یوه میاشت وروسته پیل سي. نور جزئیات د محمد قاسم سولمل پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د پاسپورټونو له ورکولو سره به دغه کډوال له ټولو هغه امتیازونو برخمن سي چې د دې هیواد ات پای لري. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په ایران کې هغه 1 میلیون افغانانو ته چې قانوني اسناد یې نه درلودل پاسپورټونه ویشلي. ښاغلی موسازی وایي چې تمه لري د روژې نه وروسته به په دوهم پړاو کې د 15 زره نورو کډوالو لپاره هم پاسپورټونه توزیع کړي.
افغانانو ته د پاسپورټونو ویشل به د افغاني اتباعو حقونه خوندي کړي. له دې وروسته افغانان کولی شي د خپلو اسنادو له مخې خپل اولادونه په ایران کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته واستوي. هغوی کولی شي روغتیایي بیمه ترلاسه کړي. دوی دغه راز کولی شي چې په کومو حالاتو کې چې د دوی حقونه مراعات نشي د ایران محاکمو ته مراجعه وکړي.
موسسه زیاته کړه کوم کډوالو ته چې پاسپورټونه ویشل کېږي د ایران لخوا ورته لومړی درې میاشتنۍ ویزه ورکول کېږي چې بیا به یې موده نور هم اوږده سي. که څه هم چارواکي ډاډمن دي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټونو په ورکولو سره به د هغوی ستونزې هوارې سي، خو یو شمېر کتونکي په دې اړه شک څرګندوي. دوی هغه ستونزو ته اشاره کوي چې په دې وروستیو کې د ایران په ځینو سیمو کې افغان کډوال ورسره مخ سوي دي. کتونکي همداراز اندېښنه څرګندوي چې درې میاشتنۍ ویزه به د افغان کډوالو ستونزې هوارې نه کړی سي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په ایران کې چې کوم پاسپورټونه افغانانو ته ویشل شوي له هغوی نه زیاتې پیسې اخیستل شوي. د هغوی د یو کال د کار ګټه یې ځینې اخیستې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په دې وروستیو کې افغان کډوال په ایران کې د خوراکي موادو د اخیستلو او ډریوري څخه هم منع کړی شوي دي. نو دا درې میاشتني پاسپورټونه چې دوی ته ویشل کېږي دا د دوی کومه ستونزه حلولی شي؟
د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، خو زیاتره وختونه په ایران کې له کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کېږي. که څه هم ایراني چارواکو په بیا بیا د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو ژمنې کړي، خو خپل کډوال وایي ایراني چارواکو یې د ستونزو د هوارولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حکومت د یو شمیر نورو ادارو او بهرنیو مؤسسو په مرسته د ماشومانو د ستونزو د حل لپاره نوی تعلیمي نصاب ترتیب کړی دی. دغه نصاب د هیواد په پوهنتونونو کې پلی کیږي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د هیواد د ماشومانو د ستونزو اواری ته د نوی تعلیمي نصاب د ترتیبولو خبر ورکوي چې همدا وزارت وایي دم ګړی په هیواد کې سباندې 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې نصاب له پلي کېدو سره به د ټولنیزو چارو د کارکوونکو مسلکي ظرفیتونه لوړ او ځوانان به د ماشومانو د ستونزو اوارې ته لا متوجه کړي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې نصاب په جوړولو کې ورسره د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو مرسته کړې ده. د نوې نصاب د ځانګړتیاو په هکله وویل:
اینا در قسمت اطفال آسیب‌پذیر معلولین در قسمت
دوی دوی ده هاغو ماشومانو په برخه کې جزیان ورسیږي. همدارنګ د معلولینو د خزو ځانګړو قوانینو د ستونزو د حل د پریکړو د روزنیزو مرکزونو د چارو او داسې نورو برخو کې چې ټولنیزې چارې تر سره کوي روزل کیږي. لنمی نصاب سره به په پوهنتونونو کې د ټولنیزو فعالیتونو پر مخ بیولو ته مسلکي کادرونه وروزل شي او د ماشومانو د ستونزو د اواری په چارو به بخت شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د هیواد 3 ولایتونو ته هر کال د ټولنیزو چارو 340 مسلکي کادرونه په کار دي. خاغلی محمد وویل هغه کادرونه چې په راتلونکي کې د ماشومانو د ښوونې په چارو بوختیږي دا وزارت په دندو ګماري. د لوړو زده کړو وزارت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت هڅې ستایي او ژمنه کوي چې د دې نصاب په پلي کولو کې به لازم مرستې وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال عثمان بابوري وایي:
انشاءالله به ایجاد فاکولته و یا برنامه فوق لسانس ازی
دی وایي انشاءالله یا به ورته پوهنځی جوړوو او یا به ورته له لسانس نه پورته تعلیمي پروګرام جوړ کړو. البته د وزارت د مربوطې کمیټې لکتنې او غور وروسته چارواکو وویل نوې تعلیمي نصاب د یونیسف د ادارې په مالی مرسته ترتیب شوی دی. چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 9 میلیونه ماشومان ژوند کوي. خلک وایي د حکومت او بهرنیو مؤسسو له هڅو سره بیا هم په هیواد کې په زرګونو ماشومان له ډول ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پای ته رسیدونکې ده پرون په کابل کې وویل له افغانستان سره د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې د نړیوالې ټولنې له ژمنو ښکاري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم نړیوال افغانستان یوازې پرې نږدي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بدخشان، سرپل، پروان، غزنی، لوګر او ځینو نورو ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړل سو. عراق د یکشمې په ورځ وویل چې له کردستان څخه ترکیې ته په لاریو کې د نفتو صادرات غیر قانوني دي او انقره ته خبرداری ورکړ چې د عراق له خپلواکې سیمې سره دا ډول سوداګري به د بغداد او انقرې اړیکې زیانمنې کړي. ډیپلوماټیک هڅې بنن ګړندې کړي چې روسیا او چین دې ته راوبلل سي څو د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې په دغه هیواد کې درون خونړۍ تاوتریخوالي له کبله د سخت اقدام ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن نن وختي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو علی رتبه اسرائیلي چارواکو سره د کتنې په مقصد دغه هیواد ته ورسیده. او ګډبکیو د پولند ځینې برخې ځپلې دي. د مرکزی اروپا په دې هیواد کې دا د اقلیم اړوند یو نادره پیښه ګڼل کیږي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې وردل. د خبری مجله تر او بجو او دیر شو د خود په افغانستان کې د محل د سرو بجې اول استقری کیدون کړي. اوس به اسمت سروان راته وایي چې په زینو نړیوالو خبرونه کې د افغانستان په اړه کومي تفسیری او مقالې خبري سوي دي.
د امریکا چاپ فیلادلفیا انکوایرر د راین ترودی روبین په قلم په افغانستان کې د امریکا د سفیر راین کراکر په اړه لیکنه خبره کړي چې په افغانستان کې ماموریت بشپړ شوی دی. کراکر چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته هم په افغانستان کې د امریکا د لوبي سفیر په توګه کار کړی و، په پاکستان، سوریه، لبنان او عراق کې د سفیر په حیث له کار کولو وروسته تقاعد شو او د امریکا د ټکساس په یو پوهنتون کې استادي پیل کړه. د ورسپانې له لیکنې سره سم کراکر نور نه غوښتل چې ډیپلوماتیک ماموریت وکړي، خو کله چې یو کال د مخه ولسمشر اوباما ترې وغوښتل چې یو وار بیا افغانستان ته لاړ شي، د اوباما خبره په مځکه نه شوی غورځولی. هغه و چې بیا کابل ته لاړ. د ښاغلي کراکر د سفارت په موده کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاستیک شو. د مقالې لیکواله وایي چې تیره اونۍ له کراکر څخه د ټلیفون له لارې وپوښتل چې د افغانستان د راتلونکي په باب څه نظر لري. هغه ورته وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا مالی او پوځي مرستې د دغه هیواد د ثبات لپاره ډېرې ضروري دي. د دا هم وویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو له مشر ملا عمر سره روغی جوړی ته زیاته تمنه شته، خو کېدای شي د افغانستان حکومت د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په انفرادي ډول روغه وکړي. کراکر د حقانی ډلې په اړه وویل چې دا شبکه به شایي هیڅکله روغه جوړه ونه مني. د امریکا په ګاونډي هیواد کاناډا کې تورنټو سټار ورځپاڼې ډیورن کرښې ته نږدې د کندهار په باقی تانی کې د یو ښوونځي په اړه لیکنه خپره کړې چې دوه کاله پخوا کاناډایانو جوړ کړ چې هلوکان او نجونې پکې درس ووایي، خو د دې ښوونځي ډېر ټولګي تش او یوازې توره تخته پکې لیدل کیږي ځکه چې د ښوونځي د ودانۍ د جوړولو کیفیت خراب و. ورځپاڼه په سیمه کې چې خلک پاکستان ته پلی تللی شي د افغان پولیسو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو د حضور یادونه کړې او ویلي دي چې د دې کلي د اوسیدونکو وفاداري د سیمې د صحرا د شګو په شان چې معمولي بادي اړوي را اړوي بدلی شي، خو دا له دې سره تړلې ده چې څوک ورته زیات تهدید پېښوي یا څوک زیات امتیاز ورکولی شي. کاناډا دوه کاله پخوا هیله لرله چې د نوي ښوونځي په جوړولو به د دوی ملاتړ ترلاسه کړي، خو د دې ښوونځي په کانکریټي دیوالونو کې درزونه جوړ شول. تورنټو سټار وایي چې کاناډایانو د ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې د کلي مشر حاجی عبدالرازق ته وسپارلې. حاجی عبدالرازق وایي چې کاناډایانو کافي پیسې نه وې ورکړي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي چې کاناډا له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 115 میلیون ډالر لګولي او تر 2014 پورې به 300 میلیون ډالر نور هم د افغانستان پرمختیایي چارو ته ورکړي.
د افغانستان د تکواندو لیگ سیالي چې همدا جمعه تر ټولو ستر یا دریم دور وسو په کې شاوخوا 200 لوبغاړو برخه واخیسته، خو ډیری لوبغاړو د برقي وسایلو نشټوالي د ناسمو ارزونو اصلي علت وباله. سفیولا ستنګزی په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغانستان د تکواندو لیگ سیالۍ چې د افغانستان د څه باندې دیرشو تکواندو ټیمونو ترمنځ پیل شوي د جمعې په ورځ درېیم دور ترسره شو چې وروسته یې د ځینو لوبغاړو شکایتونه هم له ځانه سره لرل. د تکواندو دا لوبغاړي له دې امله شکایت کوي چې د الکترونیکي هوګو یا برقي واسکټ نشتوالی د دوی د امتیازونو د نه ثبتېدو لامل شوی او داورانو هم په ځینو حالاتو کې په خپلې خوښې سره کار کړی دی. د تکواندو دوه تنه لوبغاړي په دې اړه داسې وایي:
څنګه یو تن له تکواندو ورشکاران څخه یم. موږ ډېر مشکلات درلودل په دې مسابقاتو کې او بخصوص جزګردونه وو چې الکترونیکي جزګردونه موږ درلودل او ښه دوران موږ درلودل چې د مسابقې په ښه طریق سره مخکې ویشي.
زما نوم محمد منصور طلي ده. سلام سترکړې د ګروپ سره تاسو ته یو ځانګړی سټېټمن د هغه خپل څه ده. سلام په لاره کې د الکترونیکي
د تکواندو د فدراسیون د لوبو ترسره کوونکي محمد سلیمان نعیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د برقي وسایلو د نشتوالي ستونزه ومنله او په نږدې راتلونکي کې د پوره کېدو ژمنه وکړه. ښاغلي نعیمی د داورانو په برخه کې که څه هم ځینې سهوي تېروتنې ومنلې، خو تر ډېرې د هغوی د ناسمو پرېکړو په اړه د لوبغاړو شکایتونه بې ځایه وبلل.
الکترونیک هوګو ولې نشته دی؟ په دې کې موږ څه کم پاتې وسایل درلودل. دویمه خبره چې دوی وایي حق تلفي، زه فکر کوم چې هېڅ داور به د هېڅ بازیکن په باره کې حق تلفي نه کوي او وایي چا کار وکړ چې سهوه ونه کړه. که سهوه شوي، زه فکر کوم چې دا خو د ملي په سطحه دي، بینالمللي په سطحه باندې موږ او تاسې ژوندي مثالونه لرو، لکه نثار بهاوي چې د آسیا په مسابقو کې اوس ول، نو بعضې تخطیګانې یا بعضې شی شاید کېږي.
د ښاغلي نعیمی په خبره د تکواندو لیگ سیالۍ د هغو تکړه لوبغاړو د په نښه کولو لپاره ترسره کیږي چې په ځینو ملي لوبو کې د چانس له مخې لوبې بایللي، خو د وړتیا د ښودلو لپاره یو بله موقع هم ورکول کیږي. ښاغلی نعیمی زیاتوي تمه ده د دې لیگ سیالیو په پای کې چې د روژې میاشتې تر وقفې وروسته به بیا پیل شي، د تکواندو څلور غوره ټیمونه وپېژندل شي او ځینو لوبغاړو ته د بهرنیو لوبو چانس هم ورکړل شي. صفي الله ستنیکزی، ازادۍ راډیو، کابل.
د آزاد رسنیو د ملاتړ مؤسسې نوې د رسنیو د نوي قانون په مسوده کې د تعدیل نسخه د یکشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارله. د نوې مسوده چې د دې وزارت لخوا ترتیب شوې نږدې دوه میاشتې مخکې د نظر غوښتنې په هدف خپره شوې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نای په نوم د رسنیو د ملاتړ یوې ادارې د مطبوعاتو د نوي قانون په مسوده کې د 1900 تعدیلونو غوښتنه کړې ده چې په هغه کې د رسنیو د عالي شورا په ترکیب کې بدلون هم شامل دی. د نای د ادارې مسؤول وحید الله توحیدی وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په جوړه شوې مسوده کې د رسنیو د عالي شورا له 13 غړو څخه چې یوازې دوه تنه خبریالان دي، نور ټول دولتي چارواکي دي. خو د توحید په وینا دوی وړاندیز کړی ده د رسنیو په عالي شورا کې د خبریالانو او مدني ټولنو 15 تنه او همدارنګه له څلورو زنونو څخه یو کس هغه هم په انتخابي شکل شامل شي. غلی صدیق الله توحیدی د اطلاعات او فرهنګ وزارت نو وغوښتل چې د نوي قانون په مسوده کې دي د دوی تعدیلات شامل کړي.
تقاضای ما
د اطلاعات او کلتور وزارت په استازیتوب مولا شغلی مبارز رشیدی څخه غوښتنه ده کله چې تعدیلات وړاندې کوي نو د خبر اعلان او مدني ټولنو د وړاندیز پر اساس د تعدیلات رامنځته شي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې همدار ازول چې د رسنیو په عالي شورا کې دي درالانشا هم زیاته کړای شي او ورسره په څنګ کې دي د ټولیزو رسنیو د کمیسیون صلاحیتونه او وظایف د رسنیو عالي شورا ته وسپارل شي. د قانون په مسوده کې راغلي دي چې د خصوصي راډیو او ټلویزیون په ادارو کې ثبت شوي مطالب لږ تر لږه تر درې کلو پورې باید په آرشیفونو کې وساتل شي، ولې په تعدیل سوي مسوده کې دغه موده شپږ میاشتو ته راټیټه شوې ده. ښاغلي توحیدی وویل چې د مطبوعاتو د نوي قانون په مسوده کې دغو تعدیلاتو غوښتنه په هغه کانفرنس کې شوې چې شاوخوا 150 تنو ژورنالیستانو او د مدني ټولنو استادو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ نشراتي مرستیال دین محمد مبارز راشدی د نوې موسسې لخوا د قانون تعدیل شوې مسوده واخیستله. هغه زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت ټولو خلاص تر اړونه د مطبوعاتو ازادي ده او کوښښ به وکړي چې په هیڅ ډول ځان ورته ونه رسیږي.
بعضي از موارد
په ځینو مواردو کې اصلاحاتو ته اړتیا سه، که چیرې نن ورځ سل په سل کې د تغییر راوستلو امکان نه وي او یا لازمه ونه کنو، په ځینو ټکو کې د ازادۍ د شوالي لپاره لازمه ده چې بدلونونه راولو.
غلی راشدی زیاته کړه حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې د بیان د ازادي ملاتړ وکړي او د بیان ازادي تضمین کړي، خو په دې برخه کې د رسنیو رول هم د پام وړ دی. د رسنیو د قانون نوې مسوده 15 فصله 45 ماده او 111 فقره لري. د رسنیو نوې قانون له لنجمنو قوانینو څخه دی چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې له تعدیل سره سره تر اوسه نه دی تصویب شوی. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې له مصري مقامات سره د کتنې پر مهال د دې هیواد د وګړو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. هیلری کلینټن د مصر پر پوځ غږ وکړ څو په خبره اصلي دنده چې له هیواد څخه دفاع او د امنیت ساتل دي تمرکز وکړي. نوموړي د مصر د پوځ له مشر او نورو سیاسي مشرانو سره هم کتلي دي چې جزئیات یې له رضوان مراد څخه په یوه رپورټ کې اوري.
میرمن کلینټن له فیلډ مارشال محمد حسین تنتاوی سره چې د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو وروسته د مصر چارې په لاسو کې واخیستې خبرې وکړې. هیلری کلینټن د مصر له ولسمشر محمد مرسی سره هم کتنه وکړه او په خپلو څرګندونو کې د مصر له پوځو غوښتل چې د ولسمشرې د ترسره شوو انتخاباتو نتیجو ته درناوی وکړي او خپل اصلي رول ته چې له هیواد څخه دفاع د بیرته وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له یو شمېر مصري سوداګرو او د مدني ټولنې له استازو سره هم وکتل او څرګنده کړه چې نوموړي د دې لپاره مصر ته تللی چې وښيي د بشر حقونه د ټول لپاره دي او ولسواکي د دې حقونو مهمه برخه ده. دا وای دلته په مصر کې موږ د ټولو مصریانو، خوځو سړو، مسلمانانو او مسیحیانو له حقونو څخه ملاتړ ته متحد یو. د قانون پر اساس هر مصری یو شان حقونه لري. ما تیر ورځ له ولسمشر مرسی سره په کتنه کې هغه ته دا مطلب ورسو چې موږ غواړو ووینو چې په مصر کې هر منتخب حکومت لا پراخوالی او شمولیت څخه ملاتړ کوي. هیلری کلینټن ویل متحده ایالات له ولسواکۍ ملاتړ کوي، خو د نوموړي په وینا ولسواکۍ یوازې په انتخاباتو پورې محدوده نه ده. دا وای زه قاهرې ته راغلم چې یو ښکاره پیغام هم ورسوم. امریکا د ټولو له نړیوالو حقونو څخه ملاتړ کوي. موږ له ولسواکۍ ملاتړ کوو، خو ولسواکۍ باید له انتخاباتو څخه د زیات څه په معنا وي. ولسواکۍ باید په دې معنا وي چې اکثریت د اقلیت له حقونو ملاتړ کوي. د مصر د مسیحیانو یو شمېر مشرانو د هغه څه په اعتراض کې چې هغوی د مصر په انتخاباتو کې د امریکا مداخله ګڼي له هیلری کلینټن سره ونه کتل. د مصر الاهرام ورځپاڼې د مصر د قبطي مشرانو په حواله ویلي چې هغوی په دې هیواد کې له ځینو سیاسي ډلو څخه د متحده ایالاتو په ملاتړ اعتراض لري. هیلری کلینټن لومړنی لوړ رتبه امریکایي چارواکی ده چې د مصر د ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته له محمد مرسی سره کتنه کوي.
د ژوند رنګونه
نومې کشمیر ده، د کوچې ګلفروشي خسر ګلها په نام باندې دکان ده.
کلی سره ته وایي چې په دې دکان کې مو څو رقمه ګلان دي؟
په دې دکان کې هر رقم مختلف ګلان دي. ګلابي هم ده، شیرچایي هم ده، یاسمندي هم ده، سرخ هم ده، جګري هم ده، نو مختلف دي هر رنګ ګل سره.
د څه خو له مصنوعي ګلانو سره تازه ګلان هم ښکاري کنه؟ کلی دوه نومونه راته واخلئ چې کوم ګلان تاسو ترسته.
موږ سره مرسل ګل ده، ګلادون ده، کشمیری ده، نرگس و ده گلان دیار رنگ بودی.
دیروزی با چو دستی گلان تاس خرچوی؟
مختلف ادن و مشتری دستی او توفه لفار خارجی تولی یا داخلی تا یا مریض لخاطر کانفرانس چی شیدی و آدم مراسمی یا دی جلسه ایسابی ده گل رس جمهوری تا دیو من خود دی تولی.
آیا دستم سیوی چی کم وقت گلان راوری خرچ نسی مراوی سی کنه بیا گلان تکوی؟
آقا گلان خو بیا مونگ خپل تازکو یا شنگ من تازکی کسی لغی جن خپل لغم ده غفی خور نسی کم جن رام سی لاؤنم گل لسی دلتی مونگ خپل آقا لان دی آقا ورته پریکو ساخی نو مختلف بده خرچیږي سی بیا پات شنو مرسل ګل دغه پاشان می پات کی بیا پاشان سی پات هغه څوک واده ته موړي مراسم دی واده ای پروګرامي پاشان دی وړي.
اکثر خلک په دې باور دي چې کدوې همیشه ګلان وکړي، ګلان وروزی، ګلان سره سروکاري، دوی خوشاله ای تاسو څنګه؟
منګه مر سره همیشه خوشاله یستو ځکه تازه ګل د څونه سی په کلاس خو مغونه سوترم نزی.
دلته دغه تازه ګلان خلک ډیر خلک کده مسنوي
مختلف اده زیات تازه خلک وړي.
څنګه ګلان یوازې خرڅي او که کریم روزی؟
نه صرف خرڅومه، کور کې هم لرم همیشه او کزیمی کې بیانی بل دی جنم تازه ګلور مدي او تاخله پر دی غل خاطر ډیر ښه خوشبوئی لري او صحت مندی ته ډیر ښه شه ده ګل.
تاسو ډیر وخت له ګلانو سره تیر کړی کنه؟ اتمان ښه ګلم پیژنې؟ تاسو په نظر تر ټولو ښه ګل کوم ګل ده؟
ټول نه ښه ګل مرسل ګل ده.
ولی
هر چی ته پکاره نو ډیر ښهسته بویم لري او هم ده.
تاسو مخکې ویل چې تاسو کولای شئ چې د ګل رنگ ته هم بدلون ورکړئ کنه، هغه څه رقم کوي؟
شینخوري پتنوسې خوښ کړی ده پیروزی وس ماته له فیروزه گل به ماته تازه گل فیروزه استاد گل کی فیروزه نستدان نو بو کی ورته رنگ ده هغه ورته چو هغه بیا خپل د پندکی د شنی ته خلاص گلی خو گل ته خلاص بیا غ رنگ نه اخلینه او گل خپل هم د ساقت ده د پندک ده پندک د پو بو کی دو هغه کی بو کی ورته رنگ ورته چو هغه خپل سم ده او بو کش کی نو هغه چ پندک د چا ځان خلاص کی هغه گل خپل ځان رنگ کی میخه تبیر از تازه گل ده.
تاسو ندیره مننه.
سلامت سه مننه تاسو نن.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقی څخه غوړی مصطفی جان.